افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. پای د خبرونو کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لري کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه نه وخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 322 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. تفصیل وروسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیه سفارت وایي د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال سوی بشری مرستې په غور ولایت کې پراته سو کورونه یو وشل سوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې د ترکیه د سری میشتې ټولنې د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیه د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیه سفارت ویلي د سره د هغو کورونه یو شمیر 23000 زیات سوچي د دوی لخوا ورسره بشری مرستې سوي دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 6515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 نه د کال د فروری میاشت راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایتالیا کې د 1,65,650 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانوردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې تر 28 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. دغه څلور ستور مزلي په نړیوال فضایي تمځي کې له اوو نورو هغو ستور مزلو سره یو ځای شول چې په دولتي لګښت هلته تللي دي. دا تو بجو په دې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري. په پاکستان کې له واک څخه د عمران خان تر لری کېدو وروسته څه پیښیدونکي دي؟
نن به تر دوه بجو پورې د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کېږي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې تر محدودیتونو اندېښنه وشوده. د رسنیو ملاتړي سازمانونه وایي
د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت وضع کېږي.
د پاسپورت ریاست یو بیا په آنلاین بڼه د نوم لیکنې پروسه پیل کړه، خو یوازې په کابل کې. اورزګان کې ګڼ ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت چارې پرون وسپارل سوې.
دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کومه بهانه جوړه شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. تشنه اسمان لاندې اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواړیست. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لري کړی سو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیر شپه نه وخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسی جرګې د 322 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. قیصر د عمران خان عمده متحد ګڼل کېده او د عدم اعتماد رای اخیستلو لپاره 102 اویا رایو ته اړتیا وه. احتمالا اسمبلی به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای ورکوي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف چې د اپوزیشن مشر هم دی عمران خان ته د ادمي اعتماد رای ورکولو غوښتنه کړې و او ویلي وو چې عمران خان له وخت څخه لري کړی سي د متحدان به دای د نوي صدر اعظم په توګه ونوموي. عمران خان په 2013 نه دی کال د عمومي ټاکنو په نتیجه کې د صدر اعظم په توګه وټاکل سو، خو اپوزیشن وخت نا وخت ور باندې انتخاب کوي چې هغه ټاکنې رڼې نه وي او هغه د پاوڅ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې بریالی کړی سوی دی. هغه تور چې عمران خان او د ګوند تحریک انصاف پاکستان رد کړی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه له همکار عبدالهی کاکړ څخه می په پیل کې پوښتنه وکړه چې اوس به په پاکستان کې څه پیښیږي.
د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی هغه اعلان کړی دی چې نن به تر 2 بجو پورې د نوي لومړي وزیر لپاره کاغذونه جمع کول کیږي، یعنی جمع بسی له د سره ل بیا بلاغه ورسته سبا روز په دې باندې ټاکنې کیږي او کوم کاندیدان مخ ته راغو داغه باندې به رایه چونه.
اوس غټون کې څوک سو په پاکستان کې اپوزیشن؟
او اوس دا وخت غټون کې اپوزیشن سو ځکه چې ډیره وخت د نه باورۍ تحریک راورستې د عمران خان خلاف چې لومړی وزیر نو راغ لومړی وزیر پاتې نه سو.
عمران خان څو څوري په خپل څرګندونه کې د ځینو بهرنیو قوتونو په خاص توګه د امریکا د متحده ایالاتونو یادونه کړې ده چې د لری کېدو کې یا د لری کولو په حادثه کې دوی لاس لري. د څرګندونه یا د تورونه دولي پور کړی
دا تورونه خود کارپانو په نظر باندې یوازې د دې لپاره چې په پاکستان کې د امریکا په ضد کتاسو خبري کوي نو دا په خلکو کې ډېر زیات مقبولیت لري، یعنی خلک یې خوشوي. او د دې ترڅنګ په پاکستان کې دغه سي تورونه پر چا باندې د بهرني هواد یا په دې هواد کې د سي سي دی هغه په ډېره ښه طریقه باندې لګیږي نو عمران خان باندې زیات الزام دا لګي چې دی یوازې د خپل ځان د بچ کولو لپاره له شکست ځان له ماتې ځخه نو د دغه لار خپله کړې ده. که څه هم په دې اړه باندې امریکا دوه ځله ویلي دي، یعنی د امریکا بهرنی چارو وزارت ویاند نیټ پرایس دوه ځله ویلي دي چې دا ټول دروغ دي، د امریکا په دغه معامله کې د مداخلې هیڅ رول نشته.
او کوپلند راتو وایي چې دغه ورستی تحولات به څه فکر کوي یا کارپوهان څه وایي چې پر افغانستان کوم تاثیر وکړي؟
د کارپوهانو په نظر څومره موږ اورېدلې دي هغه به د افغانستان پر وضعیت باندې ډېر تاثیر ونه کړي، البته موقتی توګه باندې به دومره تعلق وکړي چې د پاکستان او چې په نړیواله کچه د افغانستان لپاره کومه ډیپلوماسي پر مخ وړله او په ډېر شدت سره وړله او چې ور باندې دا تور وخت نا وخت لګېدی لکه دا چې د پاکستان بهرنی چارو وزیر داسې لکه د افغانستان د بهرنی چارو وزیر هغه لږ ټکنۍ سي دغه عمل خو هغه چې بیا نوی حکومت راسي ممکنه ده بیا دغه سي، البته نورې پر افغانستان دومره زیات تاثیر نسته.
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه مو را سره خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د افغانستان بانک چارواکو د ملګرو ملتونو د پراختیایي سازمان یا یو ان ډی پی له چارواکو سره د افغانستان د بانکي ستونزو پر حل خبرې وکړې. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل د یو ان ډی پی مرستیال وختنګ سوانیت په ځینو برخو کې د همکارۍ ژمنه وکړه.
په مالی او بانکي برخو کې د افغانستان بانک سره د نړیوالو تعامل د خلکو په ګټه دی او دا چاره کولای شي خلکو ته د بشرپاله مرستو رسولو په برخه کې اغیزناکه تمام شي. په دې اړه باندې هم خبرې وشوي. د ملګرو ملتونو د پراختیا سازمان مرستیال هم په مالی او بانکي برخو کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه.
بلخو د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د مالی او اقتصادي ستونزو له کبله د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته له هرو دریو سوداګریزو فعالیتونو یو یې په موقتی ډول درېدلی دی. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د پروتو ګواښونو او محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. دیبرا لاینز پرون د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیر الله خیرخوا سره په کتنه کې له دغه وزارت غوښتنه وکړه چې له خبریالانو سره راغنده خبرې پیل کړي. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي د طالبانو لخوا ورځ تر بلې پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه په زیاتېدو دي. اسمت سروان تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ له سرپرست وزیر مولوي خیرالله خیرخوا سره د رسنیو پر ازادیو خبرې وکړې. د یونما د اعلامیې له مخې میربن لاینز پرون د رسنیو په وړاندې د پرتو محدودیتونو او ګواښونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دغه وزارت وغوښتل چې له ژورنالیستانو سره رخنده خبرې پیل کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اګست له 15مې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړې، پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو فدراسیون غړي ضیا بومیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي تر پرونیو خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم چې د یونما استازي په افغانستان کې دغه غوښتنه وروسته لږ نه مطرح شوله چې د ځینو رسنیو استازي له دوی سره کتلي وو په کابل کې، خو متاسفانه د رسنیو په فعالیت باندې د څار دندې اوس تر ډېره حده د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پورې اړه نه لري. د طالبانو د استخباراتو د ادارې او د امر بالمعروف د ادارې لخوا نه ګڼ محدودیتونه د رسنیو په فعالیت او د هغوی د فعالیت په څرنګوالي باندې وضع کېږي چې امیدوار دغه ته د پای ټکی کېښودل شي.
د بی پولی خبریالانو د ټولنې او د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې د تیرې میاشتې د ګډې سروې پر اساس د تیر کال د اګست له 15مې راپدې خوا په افغانستان کې 201 رسنۍ بندې شوې او څه باندې 6400 خبریالانو دندې له لاسه ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویندوی بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي د دوی د بیا واکمنۍ دوه را وروسته د رسنیو وضعیت ښه او نورمال دی او د تیر په څیر فعالیت او نشریات کوي. د ویلي رسنیو ته کوم تهدید او ګواښ نه دی متوجه شوی. د طالبانو له ډاډ سره سره په ګډو ولایتونو کې غیر دولتي خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او ګڼې له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي.
ځینې شنونکي په دې باور دي چې مسکو کې د طالبانو استازي ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په مسکو کې د دوی لیږل سوي ډیپلوماټ ته سفارت رسمن سپارل سوی دی. طالبانو د روسیې مننه کړې چې د دوی د ډیپلوماټ باورلیک یې منلی دی. دا هم تفصیل:
د طالبانو حکومت په مسکو کې د دوی لیگل شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت د سپارلو موضوع د کابل او مسکو ترمنځ د خو ډیپلوماټیک اړیکو لپاره د زمینی برابرولو پر لار ښه ګام بلل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دوی حق لري چې له هیواد بهر د افغانستان د سیاسي استازولیو مدیریت خپل لاس کې واخلي. روسیه په دې اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو دوی لسرز مخ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویلي وو مسکو د طالبانو د حکومت د لومړني ډیپلوماټ ګمارلو ته رسمن اعتبار لیک ورکړی دی. په روسیه کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی ډاکټر شیر حسن حسن په دې باور دی چې د طالبانو ډیپلوماټ ته د افغانستان د سفارت سپارل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي.
روسیا بلا شک له طالبانو سره د خو اړیکو هڅه کوي او دغه تلاش د نوی سرپرست سپیر پر اتاق باندې نه دی پیل شوی. د لخواڅ خطر تلاش ادامه لري. دغه تلاش زه فکر نه کوم چې د رسمیت پیژندلو لپاره داسې کوم بهانه جوړ شي، ځکه بدون لدی هم دوی کول شول چې د رسمیت پیژندنه مسله په اجنډا کې شامل کړي او دغه خبره یو ځای ته ورسوي.
خغلی حسن وای فکر نه کوي چې روسیه د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو کې بیړه وکړي، ځکه د په خبره کو روسیا یا هم چین داسې کار وکړي ممکن د لویدیز لخوا د بندیزونو لړۍ خای نور هم ور باندې سخت شي. ته اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وریا حمل پر څلورمه کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې وې. په هغه ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هم کابل ته په نا اعلان شوی سفر تللی و.
لمیاشتو انتظار وروسته د پاسپورت لپاره د انلاین نوملیکنې پروسه بیرته پیل شوه. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو ویلي و چې دغه پروسه به د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل کړي، خو اوس دا پروسه تر روژې میاشتې وروسته په ولایتونو کې پیلېږي.
حرف و کلام یزیا هیچ وقت مطابقت و بیانشان نیست. یک روز میگن یک روز میگن نی، گاهی هم یک چیز رو بانی میکنن گاهی هم دیگه چیزه.
د کابل خار اوسیدون که دی و این میرمن یه ده بدو دو شدید ناروغی لری او باید هر روش بگو میستو روستا ده درملن لپاره یو گواندی هیوات ده ولاد سی ده میتی ستونز لامل نخواری نومی پراکور که واخستل سی خواه این یاستی که گی ده پاسپورت اخیستو تا پتا مدی چی خپلا میرمن ده درملن لپاره بهر بوزی ده کس وایلا هم ده طالبانو ده حکومت ده پاسپورت ریاست ده چارواکو پتر گندوانو باوری ندهی.
مدت ها میشه که به خاطر مریضی خانمم که تکلیف گرده داره در
دا سوم زل دی چې د پاسپورت ریاست د اسلامی امارت له راتګ وروسته ژمنې کوي خو یوازې د ژمنو په حد کې پاتې کیږي او عملي نه دي. څو ځله مو چې مراجعه هم کړې غیر له دې چې دوی کله سایټ وتړي کله یې پرانیزي بل څه نه کوي او فوق العاده ګڼه ګوڼه هم ده. د هیچا په توان نه وه پوره چې تر هدفه ځان ورسوي.
سایت بسته کردن گاهی هم باز ماندن، ولی فوق العاده بیروبار بود که از توانی هیچ کس نبود که دو جد برسه به اصل هدف.
پر افغانستان ده طالبان رو لبیا وکمانی دو روسته چو زله تر دیدم ده نمالوم و دلائل و لمخه ده پاسپورت ریاست فعالیتون بند سویدی. ده طالبان و ده حکومت ده پاسپورت ریاست چارواکو ننشم با ده حمل میستی پشل منی چا اعلان وکر چه ده پاسپورت تخیستن لپاره په پلازمین کابل که آنلاین نملیکن پیل سویده. ده پروسه با لروزی و روسته په ولایتونو که هم پیل سی. ده دوی په خبره ده کابل خار او ولایتونو اوسیدونکو ته تر 2000 فرمونه ورکوي چه نملیکن وکړي. ده طالبان و ده حکومت ده پاسپورت ریاست ویان شفیع الله ازادي رادیو ته وویل
موږ وکولای شو چې د پاسپورت فعالیت د آنلاین طریق نه بیرته شروع کړو. نو نن تاریخ نه وروسته هیوادوال کولای شي چې د آنلاین طریق نه سایت نه خپل پورمی ترلاسه کړي او په تعداد 2000 پورې دا چې کسان موږ اخیستلی شو چې رمضان مبارک میاشت او کاری ورځې نیمایی دي. نو دین وروسته به دا تعداد انشاءالله زیاتیږي.
د دې ریاست یو شمېر مراجعین د ناغیړیو تر څنګ په دې ریاست کې د مالی فساد او د کمیشنکارانو د شتون په اړه هم اداګانې کوي. درویش کلنه مینه د کابل ښار اوسیدونکې ده. دا ادا کوي چې له تیرو څلورو میاشتو راپه دې خوا هڅه کوي د ځان او د کورنۍ د نورو غړو لپاره پاسپورت واخلي خو نه ده توانېدلې.
بیشتر کمیشن کاراست تا 500-600 تا 1000 دلار
دیره کمیشن کارندی چه تر 500 و شپک سوا آن تر زر دلار رو ورکنشی پا دو دری ورزو که در تا پاسپورت دخیر او در کبیه خو موک چه غوارو لا قانونی لاری پاسپورت باخلو او حق مده ټول حق لري پاسپورت وختي خو نشي کولای ځکه موږ سلور میاشتې کې هڅه کوو او درې سلور ځلې مو غوښتنلیک هم ورکړ چې احکام واخلو خو مو نه شو کړی چې پاسپورت واخلو.
د پاسپورت ریاست ویان هم د کمیشن کارانو د نیولو خبره تاییدوي خو وایي له دې وروسته سیستم آنلاین څه وایي چې د مفسدو او کمیشن کارانو لاسونه به له دې کړنو لاند کړي. ټاکل سوی وه چې 13 شنبه له هېواده بهر هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل سي خو لا یې کوم څرک نه لیدل کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دا د دوی کار نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې څه وخت دا بهیر پیلوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. او سمی و نریوال مسئله د پولند په پلازمینه وارسا کې د بس پنې ټولولو په غونډه کې مرستندویو هیوادونو او سازمانونو له اوکراین سره د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت مالی مرستې او پور ورکولو ژمنه وکړه. په همدې حل کې ملګرو ملتونو ویلي په اوکراین کې د روسیې تر جګړې وروسته تر 4 میلیونو ډیر کسان نورو هیوادونو ته کډه سوي دي. سلطان سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د دغو مالی مرستو هدف پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته نورو هیوادونو ته د اوکراین د کډوالو شویو او داخلي بې ځایه شویو لاسنیوی ګڼل شوی دی. د نږدې 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې او پورونو دغه ژمنه پرون په هغې غونډه کې وشوه چې د بېلابېلو حکومتونو کمپنیو استازو او نورو اشخاصو پکې برخه اخیستې وه. د دې غونډې کوربه پولینډ وو چې تر اوسه یې د اوکراین څه باندې 2.5 میلیونه کډوالو ته پناه ورکړې ده. د غونډې یوه مشره د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین وه چې د جمعې په ورځې کیف ته سفر کړی و او په غونډه کې په حضوري ډول برخه واخیسته. د کاناډا صدراعظم جستین ترودو په آنلاین بڼه له دې غونډې سره وصل شو.
As a humanitarian crisis deepens,
دا چې بشری بحران ژور دی او اړتیا زیاتیږي، په کار ده چې زموږ ګډ ځوابي اقدام هم چټک شي. په همدې هدف نن دلته راغون شوي یو. راځئ په ګډه د نړۍ په هر برخه کې له اوکراینی کډوالو د ملاتړ لپاره حکومتونه، خصوصي کمپنۍ او خلک سره منسجم کړو، په واقعیت کې د ټولو اوکراینیانو ملاتړ وکړو.
په دې غونډه کې د اوکراین د داخلي بې ځایه شویو د ملاتړ لپاره د 2 میلیارد ډالرو او له اوکراین څخه ګاونډیو هیوادونو ته د کډه شویو وګړو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وشوه. پرون شنبه تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وویل چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته څه باندې 4,400,000 کسان له خپل هیواد څخه کډه شوي دي. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې د کډوالو تر ټولو لویه جوپه ګڼل کیږي.
پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې له اجمل انصر ووسی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. اوروزګان کې بي وسلې ځینې کورنۍ اړکړي چې خپل ماشومان له ښوونځي راوګرځي او پر ځای په درنو کارونو خواري مستوري اخته کړي. ځینې پلرونه وایي چې غواړي اولادونه یې ښه زده کړي وکړي او روښانه راتلونکی ولري، خو د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځیو وباسي او پر ځای کار پرې وکړي. په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د فقر او لوږې زیاتوالی د نورو برخو ترڅنګ د ماشومانو پر تعلیمي بهیر هم ژورې اغیزې کړي او د هغوی راتلونکی تیاره کړي. د ورځې 12 بجې کې او 18 کلن جان محمد په سپینه ژره روژه په خوله د ترینکوټ ښار اړوند د شامنسرو په سیمه کې د یوې ویالې پر غاړه د شنو وښو په ریبلو بوخت دي څو د خپلې کورنۍ او ماشومانو لپاره ډوډۍ پیدا کړي. دی په ترینکوټ ښار کې د غواګانو کوچنی فارم لري او اړ دي چې د خپلو حیواناتو خوراکه د کمزوري اقتصاد له کبله د همدې ویالو پر غاړه برابره کړي څو ورځنۍ ګټه یې څه اندازه زیاته سي. خدا سپینجوری بابا یوازی ندی، بلکه شپږ زامن هم لري او هغه هم د دې ترڅنګ سهار او ماښام په هټیو کې په کار بوخت وي او یا هم غواګانو ته د خوراکو په برابرولو په پردیو مځکو کې بوخت وي. دا پلار او شپږ زامن په دې هڅه کې دي چې دومره څه پیدا کړي څو په خپل کور کې سهار او ماښام پر یو سترخوان یو ځای د خپلې کورنۍ د نورو غړو سره وخوري. جان محمد دغ راز ازادي راډیو ته ویل چې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړسوي چې خپل شپږ زامن له زده کړو راوګرځوي او کار پرې وکړي.
اولادونه شپږ دانې زامن لرم قانونو کې شپږم فلم په ویلي
نو بلړې دی ولې نه دی په ویلي
خو نو مره په دا کار بار اختص بوله د دوکانو په کار اختص بوله خو بار موږ خو داسې غریب خلک یو داسې چې د اقتصاد د خواسته کمزوري د کور د چلاو دپاره نو دی دغه برابرې به د دوکانو اختص دوکانونو کې خو نو دونه وخت نه دغه نه لري چې اوس نور درسونه په ووایي نو دا پرزو دی چې زده کړې وکړي او درس ووایي یو شی ووایي مګر خو نو هغه مو هغه ته وخت نه لرو بالا د ډوډۍ دپاره مو وسې کاروبار خو کوو چې د کور چلاو خو غواړي ډوډۍ غواړي.
دا دردونکې کیسه په اوروزګان ولایت کې د سلګونو کسانو له جملې څخه دی وده چې د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي. په اوروزګان ولایت کې شمیر خلکو پر داسې مهال د فقر او بېوزلۍ له امله خپل ماشومان له زده کړو راګرځولي او د هغوی ژوند یې تورې تیارې ته اچولی چې په دغه ولایت کې وچکالۍ په اکثرو سیمو کې د تیرو کلونو فصلونه سوځولي او بزګرو ته د کال په پای کې د خوړو لپاره هیڅ هم نه دي پاتې سوي. ملګرو ملتونو اټکل کړی دی که د افغانستان له بېوزله خلکو سره بیړنۍ مرستې ونه سي نو په دې هیواد کې به یو انساني ناورین رامنځته سي. یو شمیر هغه ماشومان چې د خپلو کورنۍ له لورې اړکړل سوي څو شاقه کارونه وکړي وایي د یو داسې ورځې فارمان دي چې ښوونځي ته ولاړ سي. دی وایي فقر او غربت یې د کورنۍ مشران اړ کړي دي څو په دې شاقه کارونه وکړي او له زده کړو یې راوګرځوي. دا دی لړلې په ترینکوټ ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومانو سمیولا، نسیب الله، وحید الله ازادي راډیو ته وویل.
زما
ملاتی من تو لوم کو خرس و میوسو یوسو رو بیچ سیزن رو دیر انجام کردم. ماشام ولاد بیش. اوست یه وقت ود ریزش سر وقتی چرا است تر ماشام پری پاک چه اختای خبل جیو شای ماچ تور کوریال تی خرس و یوش یو لسه شلش مجاق بندی خبل رو. یعنی سیالا ولی خدا دیدری رو دی کی جاق بیانو تر سرن مختاتیش.
نیک بود دو سه ود ریز سه ود نیم سه. نیو تخلص نمیشه لرم. مطمئن متعلق خانه بیه خونه باشه
دوری شینا لرو ولی دار شینا لرو مدلتا پیدا کور مزدا دپار ناشی چه مشان دپار یوشی پیدا کور تعلیم سر الکل لرم وحی نلرم زهرال سلاوانی دو سلاوانی من سلاوانی هستم زیاد تعلیم تنی خلاص مکتب تنی خلاص اما مشر نلرم چکوت
بلخوا د عقلی یا سبی او رواني ناروغي متخصص ډاکټران وایي چې پر کم عمر لرونکو ماشومانو درانه کارونه کول د دوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالاتو منفي اغیز لري. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کې دا ماشومان به هم د ټولنې او هم د کورنۍ د وژو بار وي. په ټوله کې د اروزګان ولایت د فقر او لوږې سره مخامخ خلک وایي که دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو دوی چمتو دي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي.
د کندهار اوسیدونکي وایي د روژې د میاشتې له راتګ سره د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړیږي. ولسي خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د نرخونو څار او له سوداګرو انصاف غواړي. بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا د دولت له لورې لوړ محصول او د سوداګرۍ په برخه کې پرتې ستونزې د توکو د بیو د لوړوالي لاملونه یادوي.
په هیواد کې معمولا هر کال د روژې مبارکې میاشتې له راتګ سره د خوراکي توکو اوبه لوړیږي. د کندهار ښار یو دکاندار غمی وایي آزاد بازار او د توکو د کنټرول د ادارو نشتون دې ته زمینه برابره کړې چې توکي د ثابت نرخ پر ځای په بیلابیلو نرخونو پلورل کیږي.
قیمتونه هم څه پورته شوي چې د روژې تر مخه لس لیټره غوړي په 1500 افغانۍ وه، اوس 1410 افغانۍ کېږي. ګوره په 1600 افغانۍ وه ګونۍ، اوس 2500 افغانۍ ده. او داسې دغه ګران سیم د خود لوبیا پورته شوي چې تر مخه په 316 وه، دا سپینه لوبیا اوس په 400 ده. سپینه سره لوبیا په 400، څلوېښت په 400، اوس په 1500 افغانۍ. نو دغه شیان یو څه اوړه تر مخه په 1300، 1300، اوس په 2000، په 2500 افغانۍ.
د کندهار ادب اوسیدونکي حبیب الله او جان محمد د روژې لره رسیدو سره سم د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو په اړه اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت څخه د بیو د کنټرول او له سوداګرو څخه په دې برخه کې د انصاف غوښتنه کوي.
اوس خو به شي واسنه پر رسید به شي ګران دي. د روژې تر مخه لای نو کې آل برابر خو وسره غټ ډیر ګران دي. ورځ په ورځ ګران کیږي مګر حکومت یې سر نه پګرځي. هیڅ پر څه نه لام نه کوي. اوله دا ډوډۍ چې پخوا ته نو کوي برابر بیا اوس ګر سره په هغه یوه ډوډۍ باندې سړي کنات نه کېږي چې بیا ورانهلانسي بیا نه باره دېرش افغانۍ کې وړې دغه رقم پرایه دغه رقم غوښې.
د روژې مخکې خو حالت ډېر خراب و، بلکې چې روژه راغلې ده هم ډېر خراب دی چې هر شی په څنګه قیامت د هغه څخه دوه چنده نور لوړ شوی دی. که څه غوړي کې، که څه اوړه کې، بره کې، او موږ ډېر د سخت حالات سره مخامخ یو. وروره
د کندهار ښاروالۍ مسولان وایي په کور دننه د تولید شوو خوراکي توکو نرخونه یې کنټرول کړي، خو له بهره د وارېدونکو توکو د بیې کنټرول د دوی تر وس لوړه خبره ده. فرید احمد انوري د کندهار ښاروالۍ د مارکیټونو د تنظیم امیر:
نو ښاروالۍ خپل تصمیم لري او تصمیم گیری کړې ده. موږ د روژې څخه دوه درې ورځې مخکې د لبنیاتو لپاره یو نرخ نامه چې موږ مخکې کار کړی وو هغه مو جوړه او ترتیب کړه، ځکه دا زموږ وطني تولیدات دي. موږ پر دې باندې برداشت یو او د دې قیمتونه ټاکلی شو. ولې کوم شان چې د بهر څخه راځي او بهرنی مارکیټ لري، د موږ تجارانو د بهر څخه راوړي ته بند هغه قیمتونه د بهر په لاس کې دي او هغه په ډالرو او په ایرو او نورو چې د دې کرنسي د دې ورکی نو دغه کنټرول یو څه مشکل دی.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونه بیا د دولت له لوري لوړ محصول او مالیه او د سوداګرۍ په برخه کې پرتې ستونزې د توکو د بیو د لوړوالي لاملونه بولي. د دغه خونې مرستیال عبدالباقي بنا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اول خو بازار په عرضه او په تقاضا اړه لري. بیا موږ چې یو خپل یو صنعتي ملک نه یو، خپل تولیدات نه لرو چې یو مشخص قیمت ورته تعین سي، او مواد مو خپل او داغه تمام شوه جمع یو څه ګټه ورته تعین سي او هغه قیمت هر ورځ موږ پر سرداتو باندې زموږ پر ګمرکاتو باندې په خارج کې په داخل کې مختلف مشکلات من سرازي چې هم پر مالونو باندې دمرچ رازي جریمه رازي.
سره لدی چې اوس مهال د افغانیو پر وړاندې د ډالرو قیامت نسبتا کښته سوی خو بیل وړي دي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي په کور دننه د توکو نرخونه کنټرولول د حکومت لپاره ځکه اسانه خبره نه ده چې ډیری توکي له بهر څخه راوړل کیږي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
روغ غیرت د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ د غزی آباد د کلي اوسیدونکي فعلا د ایران په بندر بوشیر ښار کې زندگی کوم. روره افغانان چې دلته راځي اکثریت د مجبوریت نه راځي، خو زه خپله کارګر یم، دلته کار دپاره راغلی یم. او ټول افغانان همدغسې ونیسه، د بېوسۍ د وجې نه راځي، د غریبۍ د فقر د وجې نه راځي. هېڅوک به هم داسې نه وي چې هغه د مستۍ د وجې نه دغلته راغلی وي. هر سړی مجبوره دی، بېکاره دی، په افغانستان کې کار نشته، هغه وضعیت خراب دی بیخي. الله دې د افغانانو په حال باندې ورحمېږي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234 8.
دا اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې سم همکاران در سره دي.
له اجمل ان مننه چې دراپرونو په دې ټولګه کې ستاسو ملګرتیا وکړه. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم مهم خبرونه یو ور بیا. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي اسمبلی لخوا د عدم اعتماد رای تر اخیستو وروسته له واک څخه لرې کړی سو. نن یکشنبه تر 14 ساعته ځنډ او 13 شپنه وخته د اسمبلی د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي اسمبلی د ولسي جرګې د 342 غړو له جملې 104 اویا د عدم اعتماد په پلوي رای ورکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې پرون شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یکشنبه 14 میلیونه امریکایي ډالره د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. بختر دولتي اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي. که څه هم د پخوا پرتله د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې سوي نه دي. کابل کې د ترکیه سفارت وایي د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال سوی بشری مرستې په غور ولایت کې پراته سوه کورنیو وویشل سوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې د ترکیه د سری میاشتې ټولنې د داخلي افاتو او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیه د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیه سفارت ویلې دې سره د هغو کورنیو شمیر 23,000 زیات سوچي د دوی لخوا ورسره بشری مرستې سوي دي. په ایتالیا کې پرون شنبه د کورونا وایرس 3,992 مثبت پیښې ثبت شوې، خو د مړینو شمیر د جمعې ورځې په نسبت کم و. د جمعې په ورځ د کورونا وایرس 6,515 مثبت پیښې او د 144 کسانو مړینه ثبت شوې وه، خو پرون د مړینو شمیر 112 و. د 2020 د کال د فبروري میاشتې راهیسې د کورونا وبا له پیله په ایتالیا کې د 1,650 کسانو مړینه ثبت شوې ده. د سپیس ایکس په نوم د فضایي تخنیک د خصوصي شرکت د لومړي ماموریت ټول ستور مزلي یا فضانوردان نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل. په دې ډله کې څلور ستور مزلي شامل دي چې د ساينسي څېړنو لپاره به یوه اونۍ د مځکې په مدار کې وي. دوی د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضایي تمځي څخه د فالکون 9 په نوم د توغندي په مرسته په فضا کې 23 ساعته مزله وروسته نړیوال فضایي تمځي ته ورسېدل.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلامونه او وخت بخیر. زه صفی الله ستانکزی هم تاسو د ازادي راډیو له لارې ترشنه آسمان لاندی پروګرام ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوری. هغه ویډیوګانو چې په ورستیو کې ټولنیزو رسنیو کې خپریږي او په ایران کې له میشتو ځینو افغانانو سره د ناسم چلند موارد څرګندوي، ګڼ افغانان خوشینی کړي دي. خو پر دې سربېره هم همدا اوس ګڼ افغانان ایران ته د تللو په هڅه کې دي. که څه هم ځینې ویډیوګانې چې افغان کډوال پکې والټکول کېږي خورا ځورونکي بلل شوي او ښایي د لیدو او اورېدو نه وي، خو د ځینو نورو لنډ څو غږونه به دلته خپاره کړو.
مشرانو یا جو وبسته د افغانان یا یو غم خوري ور وکسته سهل دی توس د قران وو یو کار وکسته نه څه بدبختی نه دی نه څو ورځ پر د افغانان راوړي
ما به ایرانی توهین نمی کنیم
ما به ایرانی توهین نمی
کنیم
بلند
بیشین پاشو
اینا وضعیت اردوگاه تنباکو است برادر تکو در بدری زیاد است اینجا 5-10,000 نفر است از 4 روز سخاو کدگی است موتر نمی رسه
د بشری حقونو غنو مدافع ډلو حمله افغان کډوالو سره په ورستیو ناوړه چلندونو کلک نیوکه کړی او سمدستی دغه چلندونو او بدرفتاری د دریدو غوښتنې کړې دي. د افغانستان له بل غونډي پاکستان سره هم پر ډیورند کرخه په تورخم او سپین بولدک له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند او پر پوله د خلکو زورونی د ځای خلکو او ناروغانو د اوختو راوختو د مخنیوي او د غلطه د هغو افغان خزو ماشومان او سړیو د راپندیدو زورونکو تصویرونه خبريږي چې غواړي پاکستان ته لاړ شي. افغانان ولې له داسې ستونزمنو شرایطو تو سره مختی پدې کې څوک پړده؟ ایران او پاکستان که د افغانستان اوسنۍ د طالبان حکومت په خوانې جمهوریت او که خپل عام افغانان د هواري لارې ته دي. ترشنه اسمان لاندې نننۍ خبرونه کې پر همدغه باندې بحث کوو. ملمانه مودی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پوانتون استاد او سیاسي چارو شنونکو پوهاند ودیر صافه د بشري حقوقو مدافع خاغله محمد ابو الاهرار رامزپور په ایران کې د ډاکټورا د دورې مؤسسه او شنونکو نصیر شرف عبدالرحیم زای او د سیمایزو او نړیوالو چارو کارپو شفیق همدرد البته میلمانه په نوبت سره راخلو ځکه تاسو اوریدونکو ته به هم وخت ورکړو چې خپل د سترګو لیدلې حال او نظر را سره شریک را بشو. لمړی مبحث خاغلی رامزپور کور مو ودان چې ټلیفون مو واخیست د بشری حقوقو د مدافع په توګه باندې خپل نظر او تحلیل کرا سره شریک چې دغه د ناوړه چلند او بدرفتاری او ریخی او سابقی د ایران په ټولنه کې چیرته دی او لکومه وخت دغه پیل شوې دی؟
سلام علیکم تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته. تاسو که خوځې لازم ګنم چې یو د حقوقي لحاظ نه یو لګ رانا پکې واچوم چې ایران خپل د کډوالو د کنوانسون دی 1955 کال کنوانسون او همدارنګه د هغه د 1988 کال د پروتوکول اختیاري چې موږ ورته وایو د هغه غړیتوب لري او ایران په 1988 کال کې د دغه دوالو بین المللي سندونو چې د مهاجرت عمده سندونه دي د نړیوال په کچه منلی دي او هغه ته ملحق شوی دي. خو په دې کې ایرانیان ایران حکومت په هغه وخت کې یو څه خپل ریزرویشن حقونه ساتلی دي چې په دغه کنوانسون په 88 سلورویشتم ولسم او درویشتم ماده کې ځان ته ریزرویشن اخیستی دي چې د هغه ریزرویشنونو په نتیجه کې دوی په ځینو مواردو کې چې هغه مهاجرو یا کډوالو ته ارتباط لري مثلا د دوی د دستمزدونو یا د حق زحمی په برخه کې یا د دوی د اجتماعي بیمه په ارتباط یا د دوی د کاري ساعتونو همدارنګه د دوی د گشت و گذار په ارتباط د خپل هغه دلخواه قوانین یا طرز العملونه چې دوی لري عملي کوي. یعنی په دې کې یو استثنا ځانته اخیستی دي او د دې په څنګ کې نور مواد چې د کنوانسیون دي متاسفانه په هغه کې هم ډیر ژمن پاتې شوی نه دي، لکه مثلا د مهاجرونو د ثبت او رجستر په برخه کې همدارنګه د مهاجرونو د میشتو ځایونو د مناسب ځایونو په برابرولو کې همدارنګه د دوی ته د اسناد ورکولو او ثبت او نور داسې موضوعات دوی همیشه داسې یو څه نیمګړتیا درلوده. خو اساسا مهاجر چې کله ایران هیواد ته د تک پیل شروع کړل د هغه وخت چې روسان افغانستان اشغال کړی وو او دلته یو کمونیستي رژیم حاکم وو او د جنگ او جګړو له امله د مونږ یو تعداد وطنوال ایران ته مهاجر شو. د دوی مهاجرت البته د دې جنگي فضا په نتیجه کې وو او دوی هلته بیا میشته شو او وروسته لاغینه مونږ د مهاجر یا پناهنده پسنګ نور کډوال هم در لرو چې هغه ته مونږ مهاجرین وایو، یو ایمیګریشن والا لرو او یو مهاجر لرو. چې مهاجر خو اکثرا یعنی په دغه دوه کټګوري کې ویشل کیږي او دا کال په کال زیات شو متاسفانه. خو ایران حکومت د دوی ته د تعلیمي حق د ورکولو څخه ډډه کوله او همدارنګه د دوی اخراج، خصوصا پس لاغین چې افغانستان کې نوې سیاسي تحولات هر مرحله کې رامنځته شو، ایرانیان هڅه وکړه چې افغان مهاجر بیرته افغانستان ته راستون کی. په دې مورد کې د بین المللي تورنې لخوا د یونیسیار اداره هم مسولیت اخیستی وو، خو متاسفانه د دوی کارونه هم نیمګلتیا سره مل وو او افغان مهاجر اکثرا هم په زور شړل کېده د ایران څخه او هم د هغوی د ایران ته د مهاجرت کېدو دپاره ځینې ستونزې او مشکلات خپل ایرانیان هم جوړوله چې دوی ته اجازه نه ورکوله. حالاندا چې یو هیواد کله چې دغه بین المللي کنوانسیونونو سره ژمن واوسي او هغې ته ملحق واوسي، نو دوی ته ضرور ده چې باید مهاجرو او کډوالو دپاره هغه لازمې زمینې برابرې کړي. دا د دوی حق نه دی چې باید مهاجر په زور د خپل هیواد نه وشړي. متاسفانه موږ په تیرو څلوېښتو کلونو کې د دغسې ناخوالې او د دغسې موضوعاتو شاهدان یو، خصوصا د اګست د 15 نیټې د تیر کال څخه چې نوی تحول په افغانستان کې رامنځته شو. د موږ یو تعداد وطنداران چې کېدای شي د دوی شمېره د 1 میلیون نه هم پورته وي، ایران هیواد ته مهاجرت وکړ. په دوی کې مهاجرتي جنبه ډېر وو، یعنی پناهندگی جنبه ډېر وو. دوی اکثرا د دار څخه، د اقتصادي وضعیت څخه او د دې څخه چې دلته د دوی ته د کار زمینه مساعد نه وو، ایران هیواد ته مهاجر شوي دي. خو متاسفانه چې په دې اخرنۍ ورځو کې چې کوم حادثه هلته رامنځته شو په مشهد کې، او هلته یو افغاني تبعید شو، تر اوسه د هغه هویت هم سم معلومه نه ده، د هغې لخوا چې کوم تعرض یا کوم قتل وارد شو په دوه درې ایرانی عالمانو باندې، روحانیونو باندې، دا د دې لامل وګرځي چې د ایرانیانو احساسات د افغاني مهاجرو پر ضد وپارول سي او افغانان په هر سیمه په ایران کې تر اتک لاندې او تر حملې لاندې راشي. او په دې کې یقینا چې تاسو هم دغه رقم چې د برنامه په سر کې اشاره وکړ، یو تعداد ویډیوګان نن سبا د خلکو په سوشل میډیا د ښه اخوا کیږي چې دا ویډیوګان د سرګندون کې دي چې هلته خشونت د افغانانو او خصوصا د افغان مهاجرو په مقابل کې مخ په زیاتېدو دي. او یقینا چې دا د حل لار نه ده، او افغانان او ایرانیان یو بل سره ډیر اوږد اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي او مذهبي اړیکې لري، او دا اړیکې به تر ابده پورې به جاری وي، ځکه چې دوه ګاونډي ملکونه یو، افغانستان او ایران، او د پاکستان وروسته افغانستان ایران سره ډیر اوږد سرحد لري چې موږ یو بل سره تجارتي رقابت درو. د موږ او ایران په منځ کې دوه غټ تجارتي بندرونه دي او موږ هیڅ کله دې نه جلا کېدای نه شو.
بله، مننه ښاغلی رامیس پور، تاسو په پروګرام کې اوسئ. اوس به ورشو ښاغلی پوان صافی ته. ښاغلی استاد، مننه چې راغلی پروګرام ته. د افغانستان او ایران چارواکو خو پخوا هم اوس هم ادعاوې کوي چې دوی سره ښه ګاونډیان دي، مګر په ایران کې دننه بیا وضعیت بل ډول دی. هلته خورا زړه بوګنونکي ویډیوګانې اوس راغلي، اتمن به تاسو هم کتلي وي دغه ویډیوګانې. څه فکر کوئ د خلکو دغه ډول چلند تاسو څنګه ارزوئ؟
مننده ستاسو د پښتنې نه، تاسو محترم مېلمنو، خصوصا د اطلاعات فرهنګ تخته زبی الله مجاهد ته او ټولو وطنداران ته، وغه څوک چې اوري پس لرغنه. د دې مورد د افغانانو سره د ایران د حکومت د رویې داسې وویل شي چې زمونږ افغانان ایران ته په هر لحاظ، د تاریخي د لحاظ نه، ډېر پخوا نه تللي او راغلي، او یا ځي او اوس هم ځي او آینده کې به هم ځي، ولې چې هغوی علایق خاص د مذهبي لري، د یا مشکلات د اقتصادي لري، یا په وطن کې که حالات د کودتایی، حالات د ملي قیامي، حالات د ګډوډي، بیا دوی دلته ځان ته ځای د کارو د استوګنې نه ویني، هغه ځي ګاونډي هیوادو ته ځي. همین جمله ایران ته هم پخوا تللي دي، هم به اوس روان دي. اما دا چې د ایران حکومت څه ډول رفتار زموږ د افغانانو سره په ایران کې کوي، دا په هیڅ قانون د ملي او بین المللي کې نشته. دی په ژبه دوی وایي، یا مثلا مقامات یا حکم صادروي چې دی دا حقوق باید ورکړ شي، مګر په عمل کې دوی سره حتی هغه افغانان موږ پېژنو چې راغلی دي د موافقې سره شخصي کارونه د خلکو سره کړي دي او هغوی په وعدو د دی چې په آخر کې ورته حق زحمه یې ورکول کېږي. په آخر کې هم وهلي دي، هم یې حق زحمه نه ده ورکړي، هم یې شړلي دي. خصوصا مقامات دولتي د ایران په تېره بیا پولیس د ایران دومره یو بد وضعیت د افغانانو سره کوي چې قطعا یو ګاونډي هېواد ده، دا تقاضا نه شي کېدلی. او ډېر مجالس دی چې نیول شوي دي، ډېر مهم اشخاص زموږ د افغانستان ته هم هلته تللي دي، د هغو هم راغلي دي. په دې مواردو کښې خبرې شوي، وعدې شوي، مګر په عمل کې بیا هم مقامات دولتي د ایران په دې مورد کښې نه دي اصلاح شوي. ولې چې دوی هم وایي چې موږ خپله بې کار لرو، ولې تاسې راځئ کار دلته کوئ، او ولې زمونږ د بېکارانو غذای هم تاسې نیسئ، ولې زمونږ پیسې تاسې خپل ملک ته وړئ. او اقلا دا کولی شي دوی چې دا بند کړي، افغانان رسمي توګه زموږ دولت او خلکو ته اعلان کړي، مګر اعلان یو رقم کوي او رفتار ورسره بل ډول کوي. دې یوازینۍ لاره دا ده چې د خارجه وزارت د لاندې د افغانستان د ایراني مقامات
په لارو باندې به بیا د پروګرام په وروستیو شیبو کې د تاسو نظر راواخلو په حل لارو باندې. خو ښه ده چې اول هم دغه د وضعیت روښانه شي. په هر صورت بیرته به راشو ښاغلی ابو احرار رامزپور ته. ښاغلی رامزپور، په ایران کې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه او په راپورونو کې ویل شوي دي، له تېرې سې شنبې چې په مشهد کې یوه پیښه وشوه، او معلوم نه دی چې هغه افغان دی، هغه بریدګار یا د بل ځای دی، خو ازبک ټبره بلل شوی دی. تر هغې پیښې را وروسته ډېرې ناوړه پیښې شوي دي له افغانانو سره. حتی په خواله رسنیو باندې داسې ویډیوګانې چې پکې دا شوې ده چې له افغان کډوالو سره جنسي تیری شوی دی، او ویډیوګانې ښکاره شوي دي، بربند عکسونه ترې اخیستي دي، افغانان ځورول کېږي، په موټرو کې اچوي، او په بد وضعیت کې دوی وهي، ټکوي، حتی د پولیسو په مخ کې خلک په افغان کډوالو باندې بریدونه کوي. او دغه پیښې له ډېرو کلونو، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ښاغلی صافي او نورو میلمنو هم اشاره وکړه، له ډېر وخته، له لسیزو دغه روان دي دغه وضعیت. مګر په ملګرو ملتو کې یا د بشري حقونو په نورو نړیوالو سازمانونو او ادارو کې د دغسې پیښو د مستندسازۍ لپاره ولې کار نه دی شوی؟ دغه راپورتران د ملګرو ملتو د بشري حقونو څه کوي؟ یا یوازې د ایران خپله سیاسي او بشري وضعیت ورته مهمه دی؟ دا څوک چې پکې کډوال دي دوی نه یادیږي؟
مننه، واقعا ډېر ښه پوښتنه ده. رښتیا هم د ملګرو ملتونو د پناهندگان یا د مهاجرینو یا د کډوالو کمیشنری چې دوی په اوله درجه مسؤلیت دغه مسله لري، باید خپل د پروټیکشن ساحه په دې کې یو نظارتي برخه چې دوی لري، باید همیشه مهاجرو سره دوی په تماس کې اوسي، او د دوی په مقابل چې کوم ناخوالې روانې دي یا کوم حرکات کېږي یا وایلنس چې موږ ورته وایو یا خشونتونه، دا به دوی گزارش ورکی. او د هغه کوم هیواد چې دوی د پارټي د هغه کنوانسیون دي، هغې سره باید دائما دوی په رابطه کې اوسي، او دوی ته ادوایز وکړي، او دوی ته مشورې ورکړي چې باید د مهاجرو سره څه رقم دوی چلند وکړي. دا د دوی وظیفه ده. خو په دې کې له هغه ځایه چې موږ ګورو، یو څه نیمګلتیا موجوده ده. د بین المللي ټولنې لخوا هم موجوده ده، د ایراني چارواکو لخوا هم موجوده ده. اوس تاسو فرض وکړئ چې دغه حادثه په مشهد کې سوي وي، او دغه افغان چې تر اوسه هویت یې هم معلوم نه ده، او د هغه انګیزه د دغه حرکت هم تر اوسه معلومه نه ده، کیدای شي دا یو سیاسي یو خاص انګیزه وي دغه سره، او جرم یو شخصي پدیده ده. چا چې جرم کوي نو بل څوک ته باید هغه سرایت ونه کړي. متاسفانه د ایران په نورو ښارونو کې اوس مثلا ایرانیان افغانان ځوروي. دا په دې معنی ده چې په یو ډېر بسته سیستم، چې دا خپله د ایران سیستم، حکومتي سیستم، یو بند سیستم ده. یعنی دوی کولای شي چې د دغسې ناخوالو څخه جلوګیري وکړي او دا وضعیت کنټرول کړي. متاسفانه دوی هم په دې کې پاتې راغلی ده، یا دوی علاقمندي نه لري اصلا چې دغه مسله د قانوني له لارې څخه دوی وڅېړي او وضعیت کنټرول کړي. او دوی همداسې ایښي دي چې مثلا د دوی افراد زی او افغانان وزوروي. دا ډېر واقعا د نگرانۍ ځای ده. په سر کې باید د برګرو ملتونو د کمیشنري، عالي کمیشنري د مهاجرین، دوی باید په دې کې اقدام وکړي. او متاسفانه دوی په داسې یو خنثی حالت کې ده. مثلا دوی تاسو ګوري چې د افغانانو هغه کوم رجستر شوی تعداد چې اوس په ایران کې دوی گزارش ورکوي په خپلو رپورټونو کې ډېر کم ده. اوس مثلا دوی کډوالو ته گزارش ورکوي مثلا چې څومره تعداد په ایران کې ده، دوی مثلا ماکسیمم یا اکثر تر 2 میلیون وایي. او یا زره کیدای شغه کسان چې ویزی لري یا مثلا قانوني اسناد لري 2 میلیون نه پورته کسان هغه کسان دي چې دوی قطعا اسناد نه لري دوی ولی اسناد نه لري دا د کمیشنری دی د ملګرو ملتونو دنده و چې دوی باید ثبت کړي رجستر کړي دوی ته خدمات برابر کړي او هغه هیواد د ایران هیواد باید ال کې چې دوی ته خدمات برابر کړي او دوی سره په خخ چلن وکړي او دا واقعا په دې کې نیمګړتیا مونږ او تاسو ګورو او په دې کې مونږ د ایران د حکومت نیمګړتیا هم ګورو او د دوی بتفاوتی شاهدان هم یو متاسفانه
د طالبان د حکومت ویان خغل زبی الله مجاهد هم داشې بر اثر د ټلیفون په کار وصل شوې ده دوی تم خراغلاست وایو خغل مجاهد مننه چې ټلیفون مو واخیست لملمنو سره په اول بحث کې په ورستوي چلندونو باندې خبري وکړي چې په ایران کې غړني پیښې شوې دي په ورستوي حداقل دوه ونیو کې دغه پیښې زیاتې شوې دي د دولت د ویان په توګه باندې د بیړنۍ اقداماتو پاره کراته وای چې دغه وضعیت د بیړنی تغییر لپاره څه شوې دي تر اوسه پورې مننه
بسم الله الرحمن الرحیم بلې دغه خبرونه موږ هم څه کله واوریدل ډیر متاثر او خوشین سو چې موږ هیوادوال په ایران کې د مظلومیت سره مخ سی او داسې حال سره مخ سی هغه یو ظلم ده نو بیا مو د ایرانی چارواکو سره تماس وکړم درس په کابل کې مدې د سفارت سره د خارجه چارو وزارت لاره نه اړیکه وکړه او د وغوښتل وضاحتونه مو غوښتل د نن موږ راپور ترلاسه کړ خوشبختانه سي په ایران کې دغه ټول وضعیت په اړوند باندې حکومتي پریکړه بدله شوې ده او وضعیت په ډیر زر ټول ساو کې نورمال سي او کوم وضعیت چې د ورستوي کې شروع شوی ده د پای ته رسیدي اوس موږ ته اطمینان راکړ چې درې ساعت مخکې ماته بتوانم راکر سوسی دی دسی عملی کامون آخری سی در وضعیت زر تغییر وکی واقعا داد سی دی ایران پا حواد که زمگه افغانان دی رو کلون دی پار التوو و یوی ملم پالن نکرده چه دستاین ورده خو باید دی مهاجرین سر اغاسی برخورده سی اغا انسانی و اسلامی وی او دی همسایگی پا روحیه بندی بناوی دا که خدای نخسته ظلم که گیا و حل تکول و بیزتی و توهین که گی دا دیدوار ملتونو خلق نخوخی افغانانو پا زینت که بد اثر غرزیده ایران پا اروند او زو هم ایرانی ولس پم لده سر موافق نوی چارواکی باید دستی چوو کسی اغا دی اسلامی لاو دی همجواری اصول ایجابی او انسانی حقوق ایجابی
مننه ښاغلی مجاهد بل پوښتنه به موکم په ایران کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تاسو سفارت لرئ او همدارنګ ایران هم ډیپلوماتیکي اړیکې له افغانستان سره پالي سفیر شته په داسې حال کې چې د ګڼو هیوادونو سفیران او ډیپلوماتیک ماموریتونه ووتل مخکې له دې چې تاسو واک ته هم راشئ بیلابیل چارواکي او مشران متلل ایران ته له هغوی سره یې غونډې کولې له مهمو چارواکو سره غږېدل مګر تر اوسه پورې دغه وضعیت تغییر نه شو بالاخره زیات شو څه فکر کوئ د دغه زیاتوالي دغه علت څه دی تاسو په نظر
دلته دوه درې ستونزې شته اوله ستونزه دا چې ایران د خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو له وجې نه خپل مجبوري ښیي چې موږ د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد کې نو دا خو دغه هیواد حق جوړیږي چې په توان کې نه وي هغه نسی کولی نو دا عذر ده افغانانو ته زموږ غوښتنه دا ده له افغانانو نه سي هلته د ابرومندانه توګه بیرته خپل هیواد ته راستانه سي اطمینان او امنیت شته خپل هیواد نه پیدا کیږي باید دوی راشي او په افغانستان کښې اوس خلک هم زړه ښه کوي ایران ته د تګ هغو ته مو پیغام دا ده چې باید لاړ نه سي ځان په خطر کې واقع کړي خو زموږ د ټولو ډیپلوماتیکو مجریو نه په استفاده د ایران د چارواکو سره په اړیکه کې یو د هغو ضرورتونه هم حس کوو دوی وایي چې هغه کډوال چې نه قانونه په ایران کې اوسېږي د هغو خارجول غواړو نو موږ هم غواړو چې څوک افغانستان نه باندې لاړ غیر قانوني لارو لاړ نه سي او غیر قانوني میشتېدنه ونه سي دا په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزه اوس په اروپا کې هم شته په نورو هېوادونو کې هم شته ایران هم دغسې اقتصادي مشکلاتو سره لاس و ګرېوان ده ښه ده چې خپل کډوال هم په کور سي موږ په کور دننه داسې ګامونه واخلو چې اړوند افغانان چې هلته تللي بېرته راشي هېواد
مننه ښاغلی پوهان صافی نړیوالو اړیکو د دولتونو ترمنځ روابطو باندې به تاسو ښه پوهیږئ چې قوي دولتونه تل کولی شي د ضعیفو دولتونو یا کمزورو نه د خپلو ادواو پوښتنې وشي کړی مګر بیا د دغې قاعدې د تنظیم لپاره دا دی چې نړیوال اصول او مقررات شته ایران ولې ورته ژمن نه دی په دغې برخه کې ښاغلی ابو احرار هم یادونه وکړل چې ژمن نه دی ځینو کنوانسینو ته چې ایران امضا کړي دي هغه چې د مهاجرینو په برخه کې دي خصوصا
ډېر ښه سوال دی سوال خو دا دی چې په دې مورد کې اول دولتونه خپل هغه وظایف باید وپېژني چې د خارجیانو په مقابل کې که دا خارجیان اقلیتونه یي هلته دي ژوند کوي او که دا مهاجر کېږي د بدو شرایطو د لاسه نه خپل وطن کې هلته ځي ژوند کوي یا په پاسپورټ ځي او د هغه ځاینه بیا نورو ځایو ته لاړ شي. هر ډول چې وي د خارجي مملکت سره اصول او روابط د خارجیانو سره معلوم دي. په نړیوالو سویه نړیوالو حقوقو کې احترام د شخصیت د خارجیانو که کومه دعوا او جنجال پېښېږي حق دسترسي د محکمې ته د ادعا دپاره دا حق باید ورته ورکړل شي او بشري حقوق باید مراعات شي او انساني کرامت باید رعایت شي. دا هغه څه دي چې د ایران دولت ملګرو ملتو کې منلی دي، کمیسیون د حقوق بشر سره منلي او ټولو دولتو منلي. هیڅ دولت غیر د دې نه چې پرون پوتین اسمبلی عمومی د کمیسیون د بشر د حقوقو نه وویسته چې د اوکراینی خلکو سره بشر حقوقو مراد نه کوي، بل نورو ټولو هیوادو دا منلي دي او باید رعایت یې کړي. دا چې رعایت یې نه کړي، باید د کمیسیون د حقوق بشر په تهران کې هم نمایندګي ولري، ملګرو ملتونه په تهران کې نماینده لري، د هغوی باید بازخواست وکړي او د دولت د ایران نه دا پوښتنه باید وشي. زموږ مقاماتو هم گذشته کې هم اوس همیشه د ایران مقامات سره په کابل کې کتلي دي، یا وزارت خارجه ته غوښتي او هغوی ورته اطمینان ورکړی. یو دوه ورځې اطمینان ورکول راډیووي واورو، نور بیا همغه حالت وحشت د مقابل د افغانانو په مقابل کې خصوصا په ایران کې ادامه لري، لکه دا اوس چې ادامه لري. دې موږ او تاسې خبرې چې حتی دوی نه دفاع سره د سوریه د جنګ دپاره د بشار الاسد په طرفدارۍ دونه لښکر جوړ کړي دي او لېږلي دي افغانان صرف په دې خاطر چې موږ تاسو سره مرسته کوو، تاسې لاړ شئ دا کومک د موږ سره وکړي. دا خلاف د اصول د بین المللي دي او دې باورد کې وزه کېږي که نه وزه کېږي. د افغانانو سره د رویې په مقابل کې باید تعذیرات د ایران په مقابل کې د ملګرو ملتو د پاڼه واخلي.
ښاغلی مجاهد، تاسو د ایران له حکومت سره اړیکې لرئ، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه یوه کاري ډله مخکې وه، اوس هم فکر کوم شته. تر ډېره پورې ایرانیانو ته مهمه ده چې د اوبو په مسله باندې خبرې وکړي، او په خپله داخلي رسنیو کې چې زه تعقیبوم، مثلا د اوبو په ارتباط باندې ګڼ وخت دوی بحثونه کوي په پارلمان کې، دوی همدارنګه په سیاسي مسایلو کې هم. د تاسو لپاره اولویت څه دی دغو کاري ډلو کې؟ آیا د ماجرینو سره د بد چلند مسله هم یادوي په دغې مسله کې که څنګه، او څومره مو دغه پېښې چې شوي دي مستند کړي دي تاسو خپله؟
بله، اول خدا باید ووایو چې هر ځل چې د ایراني اړخ سره اړیکه شوې یا د هغو هیئت دلته راغلی یا زموږ هیئتان تللي دي، هغو کې د مهاجرینو وزارت شامل و او هغوی د مهاجرینو موضوع هم له اجنډا سره پیوسته کړې او ځان سره وړې ده. دا موضوع موږ دپاره مهمه ده د خپلو خلکو د حقوقو غوښتنه زموږ حق ده، او دا مو وار وار کړی ده. د ایراني چارواکو سره هم په تهران پسې تللي زموږ هیئتان، او هم د هغو سفارت چې دلته په کابل کې ده مطرح کړي دي. دوی هم دغه د اقتصادي بحران ستونزې یادوي، او د غیر قانوني کډوالو چې برداشت نه لري، او هغه کډوال چې قانوني دي د هغو په اړوند باندې دوی اطمینان ورکوي چې د هغو حقوق محفوظ دي. خو د غیر قانوني کډوالو دپاره هم نړیوال اصول شته، که چیرې د هغو استخراج ضروري وي نو هغه ځان ته اخلاق لري، ځان ته نورم لري، د هغو نورم له مخې نه باید اقدام وشي. موږ هم هڅه کوو چې افغانان ایران ته نور لاړ نه سي په غیر قانوني لارو باندې د قاچاقبرو مخه ونیول سي، او هغسې تللي د هغو ته د راستنېدو دپاره بېرته زمینه مساعده کړو. خو دا یوه دو جانبه ستونزه ده، ایران هم په دې باندې ځان نه شي خلاصولی چې ووایي له ملامتۍ نه ووځي، ځکه دغه برخورد چې دا څو ورځې کې موږ د افغانانو سره وینو، دا ځورونکی ده. دا د افغانستان د خلکو په روحیاتو باندې بد اغېز کړی، د خلکو توهین سوی، زموږ د هیواد سپکاوی پکې راځي. نو دا کار باید همسایه هیوادونه داسې ونه کړي، او نړیوال نورمونه په دې برخه کې عملي کړي. موږ اول غوښتنه دا ده چې په دو جانبه شکل دا موضوع حل کړو. ما مخکې وویل چې موږ ته دغه دوه درې ساعته مخکې راپور راغی چې ایرانی چارواکو په لوړه سطح باندې په دې مورد خپل هغه دریز بدل کړی ده، اطمینان یې راکړ چې دغه وضعیت به ډېر زر تغیر وکړي.
مننه کوم ښاغلی مجاهد. فقط یو بله مسله کې د تاسو نظر مهمه ده که راسره شریک کړئ، چې که دغسې پېښې دوام وکړي او بالاخره ونه درېږي، زیاتې شي، عواقب به یې څه وي، څه به وکړی شي تاسو؟
اول خو موږ باید کوشش وکړو چې د مهاجرتونو مخه ونیول شي او بل په کور دننه دې ته زمینه مساعده شي افغانان په کور شي، ځکه په پردي کور کې د خپل وحدو اتباعو لپاره ټول هغه حقوق چې لازمي دي ممکن نه دي سړی ترلاسه کړی شي. او دوم دا ده چې نړیوال نورمونه شته، موږ د نړیوالو نورمونو له لارې نه کولی شو غوښتنه وکړو چې ایراني پلو زموږ د افغانانو مهاجرینو سره هغه اگر برخورد وکړي کوم چې قانوني وي. غیر قانوني برخورد دا په هیڅ معیار برابر نه دي. په خپل ایرانی چارواکو په دې کې تاسف څرګندونه کړې چې ځینې پولیس وي برخورد ناسمو د افغانانو سره، دا روح باید تغییر وکړي. زموږ اهل ځله دا چې د مهاجرتونو مخه ونیول شي په لویه کې او زمینه دې ته مساعده کړو چې مهاجر بیرته په کور شي. د دې نه اوس بله لار داسې مؤثره لار نه ښکارېږي چې زموږ په اختیار کې وي، زموږ د مهاجرینو حقوق خوندي شي او دغسې پېښې تکرار نه شي.